دی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
سلام ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. صفی الله ستانګ زایم د ازادي رادیو د خبری پروګرام ته مخ راغلاست وایم. دا مهم مطالب خبرو. جیوو د نړیوالو اقتصادي قدرتونو په افغانستان کې پر اوربند ټینګار کړی، تر څنګ وایي خپل مرستې د هغو ژمنو په عملي کولو تړي چې افغان حکومت کړي. افغان چارواکي وایي د طالبانو د بریدونو د مخنیوي لپاره چمتو دي. د چارو ادارې رئیس فضل محمود فضلی:
آمادګیشان د کویتا د میرامشاو د پشاور گرفته شده، اما به ایمانه نیست که ما آمادگی نتونا به خاطر دفاع علیه زیانات نداریم.
په کندوز کې د اوړو د تولید د فابریکی مسؤلان وایي د غنمو نشتوالی د دوی کار زیانمن کړی.
دلته هر څه په ټپه باندې ولاړ دي، تر موږ د دولت نه دا تقاضا ده چې موږ سره غنم او غنم سره.
امریکا غواړي د کرونا واکسین د جوړېدو اجازه نورو کمپنیو ته ورکړي، څو د دیوبا مخه ژر تر ژره ونیول شي. او د مخکښو ښځو پروګرام د بیان په ازادۍ جوړ شوی. له ازادې خبریالې او فعالې زرمینا سپېڅلي سره غږېدلی یو.
د یو افغانې ښځې په حیث وایم، تر ډېره موږ ته د حکومت لخوا د بیان ازادي راکړل شوې ده.
تر هر څه مخکې خبرونه له فریبا ظاهر اورو.
د مهمو خبرونو سرچې کې: له افغانستان سره د نړیوالو مرستو د کمیدو په صورت کې روغتیایي خدمتونو ته د افغانستان د خلکو د نه لاسرسي په اړه د بشري حقونو د څار ډلې خبرداري. د کرنې، مالدارۍ او اوبو لګولو وزارت د څه باندې 330 میلیون افغانیو په ارزښت کرنیز پورونه منظور کړي، او د امریکا متحده ایالاتونو غواړي چې نورو کمپنیو ته د کورونا واکسین د جوړېدو اجازه ورکړي، څو د دې وبا مخه ژر تر ژره ونیول شي. بشپړ خبرونه. د بشری حقوقو د څار ډله یا هیومن رائټس واچ خبرداري ورکوي چې له افغانستان سره د نړیوالو مرسته کوونکو د ملاتړ کموالی په دې هیواد کې روغتیایي خدمتونو ته د شوتو لاسرسي کم کړی دی. د دغې ادارې په خبره تمه ده په راتلونکو میاشتو کې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو په وتلو سره د دوی مرستې نورې هم کمې سي. هیومن رائټس واچ په یو راپور کې چې نن یې خپور کړی، دغو خنډونو یادونه کړې چې افغان ښځې روغتیایي خدماتو ته د لاسرسي په هڅو کې ورسره مخامخ دي. د دې ادارې د شوتو د برخې مشر هیدر بار د دې راپور په اړه د ویلامې په خبرولو ویلي چې د افغانستان نړیوال مرسته کوونکي منتظر دي چې پوسی له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو وتل به پر دې هیواد د طالبانو د لا ډیر کنټرول لامل سي کنه. خو نوموړي ویلي چې د اساسي خدمتونو په برخه کې د مالي مرستو د بندولو لپاره هیڅ پلمه نسته. په تیرو دوو لسیزو کې د افغانستان دولت د اساسي خدمتونو د رسولو لپاره د نړیوالو پر مرستو تکیه کړې، خو هیومن رائټس واچ وایي د ملاتړ په وروستیو کلونو کې کم سوی دی، او په وینا یې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو لپاره د نوي ضربلجل تر اعلان وروسته به د مرستې نوري هم راکمې سي. د بغلان چارواکي وايي پر نهرین ولسوالۍ د طالبانو د پراخو حملو په شاتمبولو په نتیجه کې د دې ولسوالۍ لپاره د طالبانو نومول سوی ولسوال له درې نور ملګرو سره یې وژل سوی دی. د بغلان د امنیت قمندانۍ وان احمد جاوید بشارت په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې طالبانو تیر شپه له څو لورو د نهرین ولسوالۍ په زړه شار حمله وکړه، چې په نتیجه کې د دې ولسوالۍ لپاره د طالبانو نومول سوی ولسوال قاری مجید له درېو ملګرو سره یې وژل سو، او د طالبانو لس غړي ژوبل سوی دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه د دې د پړت څنګه دی ویلي. طالبان د بغلان پر نهرین ولسوالۍ دغه حمله یو ورځ وروسته لاغه کوي چې د بورکا ولسوالۍ ونیوله. د بورکا ولسوال ویل چې د مهماتو او امنیتي پرسونل د کمښت له کبله دوی له دغې ولسوالۍ په شا کېدو ته اړ شوي دي. د افغانستان د کرنې او اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت وایي چې د 340 میلیون افغانیو په ارزښت کرنیز پورونه منظور کړي دي. دغه وزارت وایي اکبر رستمین نن ازادي رادیو ته ویل
د کرنې او بلګونو او مالداري وزارت په ارزښت 340 میلیون افغانۍ پورونه له بزګرانو، متشبثینو او ځینو کرنیزو شرکتونو منظور کړی دي. سش کال د کرنې او بلګونو او مالداري وزارت له ایډیف یا د انکشاف زراعت صندوق څخه پلان لري چې په سلور د ولایتونو یې پرځښت یا شریعتم میلیارډ افغانۍ پورونه توزیع وکړي. دغه پروسه عملا پیل شوې ده.
د شغلی رستمی په خبره دغه پورونه په څلورو برخو کې ورکول کیږي. په دې پورونو د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې کوپراتیفونو، د وریجو د پروسس یو فابریکا، د وړو د جوړولو یو فابریکا، او د غراز د کارتن جوړولو فابریکې جوړیږي. سمو ژغلازه د ریډیوري د امریکا متحده ایالاتونو غوړي چې نور کمپنیو ته د کورونا واکسین د جوړېدو اجازه ورکړي څو د دې وبا مخه جرته جرونی ولسی د ولسمشر جو بایدن ادارې پرون په دې اړه اعلان وکړ. د سوداګرۍ لپاره د امریکا استازي کاترین تای په یو بیان کې د واشنگټن د غدري داس مهال اعلان کړ چې د نړیوالې سوداګرۍ ټولنه د نړیوالې سوداګرۍ د قوانینو د نرمیدو په اړه خبرې کوي څو ډیر هیوادونه وکولای شي چې د ژوند ژغورلو واکسینونه تولید کړي. په دې اړه تفصیل په همدې خبرونه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د اوکرين پلازمینې کیف ته ورسید. نو موږ به په دغه یو ورځنی سفر کې د دې ترڅنګ چې لګاونډي روسیې سره پر پورته سوي کړکیچ کې د اوکرين قوی ملاتړ په ډاګه کړی، دغه راز کیف ته د فساد پر وړاندې د مبارزې په اړه د واشنگټن پیغام هم ورسوي. بلینکن پرون چهارشنبه په یو ټویټ کې وویل دغه سفر به یو مهم فرصت وي چې د روسیې د يرغل په اړه خبرې وکړي او هم پر دې مسلې ټینګار وسي چې اړتیا ده زموږ اوکرايني شریک اصلاحاتو ته دوام ورکړي. او د انګلستان د چلسی د فوټبال ټیم خپل هسپانوي رقیب ریال مادرید ته ماته ورکړه او د اروپا د اتلانو جام فاینل ته ووت. لوبه تیر شپه په لندن کې ترسره شوه او چلسی 2-0 په مقابل کې ریال مادرید ته ماته ورکړه. تیر اونۍ دواړو ټیمونو لوبه یو یو مساوي کړې وه. د خبرونو پای
فری بازار د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه وړاندې کړل. کولای شي دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو دات کام کې هولولې. راځو د پروګرام لومړی مطلب ته. جی وو د نړۍ لوی او اقتصادي قدرتونو په افغانستان کې پر اوربن ټینګار کړی، ترڅنګ وایي خپل مرستې د هغو ژمنو په عملي کولو تړي چې افغان حکومت کړی دی. جی وو هیوادونو د خپلې ناستې په پای کې د یوې اعلامیې په خبرولو سره پر ملکی وګړو، خبر اعلانو، مدني او د بشري حقوقو پر فعالانو د بریدونو مسولیت پر طالبانو اچولې او هرڅ ژری د غبرډونو د درې دوغه کړه. طالبانو بیا ویلي جی و دې د افغانستان په چارو کې د دوی په خبره لاس وهنی ډډه وکړي. په دې اړه پام وکړئ د راپورته.
د نړۍ د پرمختللي اقتصاد و هیوادونو یا جی 7 د خپل سرمشریزي په پای کې په افغانستان کې د جګړې د درې دوغښت نه کړي. کاناډا، فرانسې، جرمني، ایتالیا، جاپان، برېټانیا او امریکا په یو ګډه اعلامیه کې افغانستان سره د خپل مرستو دوام هم د سولې خبرو په بریا پورې تړلې بلل. د پرمختللي اقتصاد و هیوادونو په اعلامیه کې راغلي افغانستان سره د بشري پرمختیايي او بیا رغونې په برخو کې د دوی مرستې د سولې او بریالي پړاو ته د مذاکراتو رسیدو سره نغښتې دي. د هیوادونو په دې برخه کې د 2000 کال د جنیوا کانفرنس اجمنی بنسټ بلل او زیاتوي د پرمختللي اقتصاد و هیوادونو به خپل مرستو څخه افغانانو سره د ولسواکۍ او خپل هیلو ته د رسیدو په برخه کې ګټه واخلي. د پرمختللي اقتصاد و هیوادونو په داسې ډول د تاوتریخوالي پای وخته چې تلپاتې او هر اړخیز اوربند زمينه برابر کړي. یسیوان یاد پرمختللي اقتصاد و هیوادونو یو تلپاتې سیاسي هوکړه چې عادلانه سولې تلار پرانیزي د ټولو افغانانو په ګټه بلل او د موخې ته رسیدو لپاره په دوحه کې د سولې خبرو او همدا ډول د استانبول لغونډې ملاتړ کړی دی. یسیوان په افغانستان کې له فعالو ګوندونو او سیاسي ډلو غوښتي چې د سولې لپاره خپل ژمنتیا وښيي او تر خوای د سولې په خبرو کې د خوځو ځوانانو لګکیو او د تیرو شلو کلونو د لاسراوړنو پر ساتنې او ترې په ملاتړ ټینګار کړی. د پرمختللي اقتصاد او هیوادونو د سیمه پر هیوادونو هم غک کړی چې د افغانستان د سولې په پروسه کې په مشترک ډول خپل حدسو ته دوام ورکړي. د هیوادونو پر ملکی وګړو، خبريالانو، مدني او د بشر حقوقو پر فعالانو د بریدونو مسولیت پر طالبانو اچولې او د دې ډلې وخت چې هر سجر د حملې پای ته ورسوي. خو طالبان بیا پر ملکیانو او نورو د برید خبره نه مني او درخواي د جسیمن له هیوادونو غواړي چې په افغانستان کې خپل لاس وهني ډډه وکړي. د دې دلوان زبیح الله مجاهد
د جی 7 هیوادونو په شمول ټول هیوادونو څخه خپل د افغانستان په امور کې مداخله وکړه، ځان وساتي او څه سي د افغانانو په خیر او فلاح وي د غملاتړو کې او د پروپاګاندا کار هم نشي.
خو افغان حکومت یو ځل بیا طالبان د تاوتریخوالي پر ډیری دوه او د سولې پر ځای د جګړې پر ټاکلو تورنوي. د چارو اداري رئیس فضل محمود فضلی وایي طالبان غواړي د دوبی پر روان موسم کې جګړه ګرمه او افغان وژنې ته دوام ورکړي. خغلی فضلی چې د جمهور رئیس غنی د سولې لار نقشي کتاب د مخکتنې په غونډه کې خبرې کولې، د طالبانو د دې بریدونو د مخنیوي او ورته د چمتووالي خبره هم کړي.
اوړی په سبا بیله شکه چې د تیرو شلو کلونو په څیر به مخالفان او د دې هوا دښمنان هڅه کوي چې په پسرلی او اوړی کې د افغانانو د وژنې لپاره جګړه پیل کړي. دا ګواخ بیا هم شته. دوی خپل چمتووالی په کوټه، میرانشاه او پېښور کې نیولې ده.
د جی 7 یاد پرمختللي اقتصاد هیوادونو داسې مهال افغانستان سره د سولې د بریا په برخه کې د خپل مرستو د مشروطیدو خبره کوي چې په افغانستان کې جګړه ورستر بلا ډیری او همدا اوس په ډیر شمیر ولایتونو کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سختې جګړې خبرونه ورکول کیږي.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه واوري.
د افغانستان د کرنې مالداري او بولدولو وزارت وایي چې د 340 میلیون افغانیو په ارزښت کې کرنیز پورونه منظور کړي دي. دغه وزارت وین اکبر استمین نن ازادي راډیو ته وویل دغه پورونه په څلورو برخو کې ورکول کیږي. په دې پورونو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې کوپراتیفونه، د وریجو د پروسس یوه فابریکه، د وړو د جوړولو یوه فابریکه او دغه شان د کارتن جوړولو یوه فابریکه جوړیږي. ښاغلی رستمی وایي چې دا پورونه د کرنې د پراختیا صندوق لخوا چې یو مالی دولتي غیر بانکي بنسټ دی او د یاد وزارت تر چتر لاندې فعالیت کوي ورکول کیږي. د کرنې وزارت د معلوماتو له مخې یاد صندوق د خپل تاسیس له پیله تر دې دمه 14 میلیارد افغانۍ په مستقیم او غیر مستقیم ډول بزګرانو ته په بیلابیلو برخو کې پورونه ورکړي دي. د کلیو بیارغونې او پراختیا سرپرست وزیر په لسو ولایتونو کې له 1 میلیارد زیاتو افغانیو په ارزښت له پرمختیایي شوراګانو سره د 158 پروژو تړونونه لاسلیک کړل. د دغه وزارت لوري په خبره سوې اعلامیه کې راغلي چې د دغه پروژو له ډلې مهمې د کندهار په ارغنداب سیمه کې د جنګ له امله رامنځته شوي ورانیو د بیا رغونو 138 بیا رغونې پروژې دي چې 810 میلیون افغانۍ لګښت پرې راځي. اعلامیه زیاتوي چې 200 میلیون افغانیو په ارزښت 40 پروژې به د هیواد په نو ولایتونو کې چې بادغیس، فراه، غزنی، جوزجان، کونړ، نورستان، ننګرهار، تخار او زابل پکې شامل دي پلي کیږي. په دغو پروژو کې محافظتي او استنادي دیوالونه، د کرنیزو کانالونو، بولډر دیوالونو، کاریزونو او سولر پمپونه جوړول شامل دي. او دا هم د کابل بازارونو کې د جنو بهرنیو اثارو په وړاندې د افغانیو بیې یو امریکایي ډالر واوی افغانۍ 45 پوله، یو یورو 290 افغانۍ 10 پوله، یو پون 115 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 50 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 60 پوله، زر هندي روپۍ 120 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 490 افغانۍ.
د امریکا متحده ایالاتونو غواړي د کرونا واکسین د جوړیدو اجازه نورو کمپنیو ته ورکړي څو د دیو با مخه ژر تر ژره ونیول شي. دا اقدام یو لور ته ستایل شوی او بل لور ته لاندې کنو سره مل دی. په دې اړه تفصیل په دغه راپور کې
د بایدن ادارې اعلان وکړ چې نورو ته د کووید 19 ناروغۍ د امریکایي واکسین د جوړیدو اجازه د ورکړې ملاتړ کوي څو په نړۍ کې د کرونا وبا مخه ژر تر ژره ونیول شي. د متحده ایالاتونو د سوداګرۍ د برخې استازي کاترینا تای د دې اجازه په اړه د حکومت دریس په یو بیان کې پرون څرګند کړ چې د سوداګرۍ له نړیوال سازمان سره د مقرراتو د اسانولو پر لارو چارو خبرې کوي. اغلی تای وای کورونا یو نړیوال بحران دی او د دې وبا شرایط استثنایی دي، نو استثنایی اقدامات پکار دي. خو میرمن تای خبرداري ورکړ چې په دې برخه کې د روغتیا د نړیوال سازمان د قوانینو د لغوه کېدو له خاطره نړیوال اجماع ته رسیدل وخت غواړي. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر تیدروس ادانوم گبریوسس د متحده ایالاتونو اعلامیه له کووید 19 سره د مبارزې لپاره مهمه وبلله او دا یې مهمه شیبه یاد کړه. د په ټویټر کې ولیکل چې نړیوال روغتیا ته د شته ګواښونو په وړاندې د متحده ایالاتونو د مشرتابه ژمنه یو پیاوړې بیلګه ده. بل لور د دوا جوړولو نړیوال فدراسیون او د درملو ټولنو ناهیلي څرګنده کړې ده. د ټولنې په یو بیان کې ویل دي چې په تکرار دا خبره کړې ده چې اجازه ورکول آسان دي خو ستونزې ورسره پیچلې کیږي او لدې سره به د کووید 19 واکسین زیات نشي او هغه عملی حل لار چې د دې نړیوال روغتیایي کړکیچ لپاره په کار درامنځته نشي. د درملو تولیدونکو وایي د کورونا واکسین پیچلې دی. کله دې واکسین د جوړېدو د مالکیت اجازه ورکړل شي لدې سره تولید نه زیاتی شي او دا اجازه به په راتلونکي کې د نوښتونو مخاونیسي.
آزادی رادیو تغوغونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
آزادی رادیو ته غواګاست جی وو د نړۍ په بخښنې سره. په کندوز کې د اوړو د تولید د یوې فابریکې مسؤلان وایي د غنمو نشتوالي او له بهرنیو هیوادونو څخه افغانستان ته د اوړو واردولو د دوی کار او فعالیت زیانمن کړی. د دې فابریکې یو مسؤول وایي که حکومت دوی ته ځینې اسانتیاوې برابرې نه کړي نو فابریکه یې تړل کیږي او سلګونه هغه کسان به بیکاره شي چې دې فابریکه کې کار کوي. نورحال په دغه تفصیلي راپور کې
د تحسین ولی په نوم د وړو د تولید فابریکه د محل ستونزمن وضعیت سره مخ ده. د فابریکې مسؤلان وایي د غنمو کمښت، د برېښنا لوړ لګښت او د حکومت نه پاملرنه د دې سبب شوی چې کارونه یې د تړل کېدو خوا ته ولاړ شي. شفیع الله فاتح د دې فابریکې له مسؤلینو څخه دی. له هغه مې وپوښتل چې د غنمو د کمی په برخ کې ورسره حکومت سره راز مرسته کولای شي.
تقریبا یک سال طرف نظر نبود
کابو له یو کال راهیسي زموږ فابریکا د غنمو د نشتوالي له امله فعالیت نه لري. دولت باید د قزاقي وړو پر واردولو بندیز ولګوي او د وړو پر ځای د غنم وارد کړي چې موږ دلته وړه تولید او بازار ته وړاندې کړو.
د نموړي فابریکې فنی مسؤول حاجي ویس محمد حیران بیا وایي که حکومت ډیر ژر د دوی ستونزو ته توجه ونه کړي ښایي د دغه فابریکې 1500 تنه کارګران له نامعلومه برخلیک سره مخ شي.
دا کوم د اسګاز دلته نشته مې دا بلیرا غټه سرمایه په اجیګه سرمایه باندې رسیدلې دي. حکومت دې به توجه ولول دلته هر څه په ټپه باندې ولاړ دي. کارګر دا که هغه دې هر څه په موږ دې دولت نه دا تقاضا ده چې موږ سره غنم لري غنم سره به ځکه موږ باید خپل وطن غنم خپل پروسس کړو. په دې باندې کوم سره د دولت غږ ډیر دا موږ سره هیڅ کوم همکاري نشته.
د دغه فابریکې یو کارګر دیرش کلن محمد ګل خپل سر په دسمال تړلې او د ماشینونو په پاکولو بوخت دی. هغه وایي چې له درې کالو راهیسې په دې فابریکې کې کار کوي او له همدې لارې د خپلې 12 کسیزې کورنۍ نفقه پوره کوي.
مدت یک سال میشه کې کمپنی تحسین ولی خو کړه یک سال تولر برای ما ماش دو.
له یو کال راهیسې د تحسین ولی فابریکا فعالیت نه لري. حالاً دا چې فعالیت نه کوي بیا هم موږ ته معاش راکوي. اوس اړ دي چې دغه فابریکه بند کړي او کارګرانو ته ځواب ورکړي. موږ له دولت نه غوښتنه کوو چې د دغه فابریکې ستونزو ته رسیدنه وکړي او کنه په سلګونه ځوانان به وزګار شي.
د کندز د ولایتي شورا رئیس محمد یوسف ایبی له خصوصي سکتور څخه ملاتړ او د وطني غنمو تولیداتو ته وده ورکول د حکومت اساسي مسولیت بولي او ټینګار کوي چې باید په دې برخه کې جدي ګامونه پورته کړي.
واردات آردای بې کیفیت از بیرون کې حکومتش نازل است هم باید آردای کیاز
هغه بې کیفیت وړو چې په ارزانه قیمت له بهرنیو هیوادونو څخه واردېږي باید واردات بند سي. دولت باید د وړو واردولو پر ځای غنم وارد کړي او د وړو د تولید له فابریکو ملاتړ وکړي ترڅو هم زموږ اقتصاد وده وکړي او هم بوزګار خلکو ته د کار زمینه برابر سي.
ښاغلی ایوبی وایي حکومت باید په کور دننه د جوړ شوو تولیداتو د ملاتړ او د صنعتکارانو هڅونې په خاطر له خصوصي سکتور سره د خامو موادو د برابرولو په برخه کې مرسته وکړي. خو د کندز د ولی ویان عصمت الله مرادي وایي د ولایت رهبرۍ د کرنې ریاست سره په ګډه کار پیل کړی تر څو په روان کال کې د وړو او د وریجو د تولید د فابریکو د اړتیا وړ غنم او شولې د دې ولایت له حاصلاتو څخه برابر کړي.
تیر کال ډیر شمېر تجار له نورو ولایتونو څخه راغلل دلته غنم واخیستل او نورو ولایتونو ته انتقال کړل چې دغه فابریکه له سقوط سره مخ شوله. سږ کال امیدواره یو چې یو خواته موږ ډېر زیات د غنمو د حاصلاتو د زیاتوالي شاهد اوسو. کوم مواد کومه برخې ته چې د فابریکې ضرورت لري هغې ته زمینه سازي وشي تر څو زموږ فابریکې په نورماله توګه فعالیت وکړي.
د تحسین ولی د فابریکې مسؤلین وایي د غنمو د کمی سربیره افغان حکومت کولای شي د دوی لپاره د برېښنا د لګښت په کمولو او په بازار کې د ځینو نورو امتیازونو په ورکولو هم د دوی د فعالیت ملاتړ وکړي. د تحسین ولی د وړو د تولید فابریکه کابو درې کاله وړاندې د $10 میلیونه په پانګونه د یو ملي سوداګر له لوري جوړه شوې ده او په 24 ساعتونو کې 300 ټنه وړو تولیدوي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولېږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
د بشری حقوقو د څار بنسټ هیومن رائټس واچ په یو تازه راپور کې روغتیایي خدمتونو ته د افغان میرمنو د لاسرسي په اړه اندېښنه څرګنده کړې. دا راپور چې نن خپور شوی په کې راغلي د بهرنیو ځواکونو له وتو سره سم په روغتیایي برخه کې د نړیوالو بنسټونو د مرستو کموالي روغتیایي خدمتونو ته د میرمنو لاسرسی کم کړی. د افغانستان د بشری حقوقو بلاک کمیشن هم د معلوماتو لمخې وایي د ماشومانو د ولادت پر مهال په 100,000 میرمنو کې 480 مري. نور حال په دغه راپور کې
د بشر حقوقو د څار بنسټ نن د پنځشنبې پورس په خپل تازه راپور کې ویلي دي چې له افغانستان د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته باید نړیوال ډونران روغتیایي خدمتونو ته د افغان میرمنو د لاسرسي په برخه کې مرستو ته دوام ورکړي. په دغه راپور کې د بشر حقوقو د ښځو د برخې مسؤل هیدربار په نقل قول راغلي، په وروستیو دوو لسیزو کې مرسته کوونکې ډلې د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې د روغتیایي خدمتونو په ترسره کولو کې بریالي وو، او په افغانستان کې خدو لپاره د اساسي خدماتو د بودیجې قطع کولو لپاره هیڅ پلمان نه ده پاتې. په دغه راپور کې له 2001 میلادي کال وروسته لومړنیو خدماتو ته د خدو د لاسرسي زیاتوالي ته اشاره سوي او ویل سوي چې له 2 لسیزو وروسته افغان میرمنو ته د روغتیایي خدماتو ارزه کول معیاري سوي نه دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بشر حقوقو د معلوماتو له مخې د ماشومانو د ولادت پر مهال په 100,000 میرمنو کې 480 خپل ژوند له لاسه ورکوي. د بشر حقوقو د څار بنسټ په راپور کې راغلي چې د افغانستان په سلو کې 85% بودیجه د نړیوالو مرستو کوونکو له لوري تمویلیږي، او د دغو مرستو قطع کول به افغان میرمنو ته نه جبرانېدونکي عواقب له ځان سره ولري. د بشر حقوقو څار همداشان له افغان حکومت غوښتي د روغتیایي سیستم اصلاح ته د خپلو کاري لومړیتوبونو کې ځای ورکړي، او له طالبانو یې غوښتي چې خدماتو ته د افغان میرمنو د لاسرسي لپاره له افغان حکومت او نړیوالو مرسته کوونکو سره همکاري وکړي.
د ننګرهار روغتیایي چارواکي وایي په دغه ولایت کې د کرونا ناروغي نوې څپه په چټکۍ سره د خبرېدو په حال کې ده. د دوی په خبره هر ورځ په ننګرهار کې تراتیا کسانو پورې په کرونا اخته کیږي، او که روغتیایي لارښوونې په پام کې ونه نیول شي ډیر خلک به په کرونا ناروغي اخته شي. تفصیل په دغه راپور کې.
د ننګرهار د روغتیا څانګې مشر ډاکټر نصیر احمد دورانی وایي د افغانستان پر نورو ولایتونو سربیره په ننګرهار کې هم د کورونا دویمه څپه په چټکتیا د خپرېدو په حال کې ده. د ده په خبره د کورونا په ځنګړي مرکز کې هر ورځ تر 200 پورې کسانو سمپلونه معاینه کیږي چې تر 80 پورې پکې په کورونا اخته وي. نوموړی وړاندې وایي
چې تقریبا د 80 مریضان مثبت مونږ روزانه سمپلونه مثبت لرو، چې البته دي چې د لغمان او کونړم دي خدای فیصدي کم ده، زیاته برخه د ننګرهار ده. مونږ نو دا دوهم دلیل ده چې مونږ وایو چې مونږ عملا په دریم صفه کې ننګرهار شامل ده.
دا چې د کورونا د مخنیوي لپاره د ننګرهار د روغتیا څنګه کوم تدابیر نیولي او د درملنې لپاره ورسره څومره امکانات شته، د دې پښتنې په جواب کې ډاکټر دورانی وایي
هغه کسان چې موږ تریویر لرو چې ډیر به بیا به مصاب شي داغي کچ تعداد ډیر زیات نه دی، خو که بیا هم چیرته په هغه کچ باندې مصابیت مرزي نو موږ ورته مدګی لرو، کافی اندازه باندې دوا لرو، پرسونل ورته لرو، زی ورته لرو، د لابراتوار وسایل ورته لرو، د سیار ټیمونه لرو.
د ډاکټر دورانی په خبره د عام روغتیا وزارت ننګرهار ته 15,000 دوزه کورونا ضد واکسین ورکړي چې تر 14,000 دوزه تطبیق شوې دي. د خلکو او په ځانګړي توګه په عمر خوړلو خلکو غږ کوي چې د کورونا پر وړاندې ځانونه واکسین کړي.
موږ 14,000 دوزه تطبیق کړي دي. په ننګرهار کې موږ هیڅ خطري جانبي عوارض نه خواسته کوم افواهات چې شروع دي د مرګ او د مړینې او یا د وینې د لخته کېدو موږ تر اوسه پورې یو واقع هم نه لرو. یوازې عادي جانبي عوارض لري سلو کسانو کې چې واکسین ورته تطبیقیږي، لس کسان تبه او یو څه اندازه سردرد لري.
د ننګرهار د روغتیا چارواکي وایي د کورونا نوې څپه پر ننګرهار سربیره کابل هرات او میدان وردګو ولایتونو کې په چټکتیا سره د خبرېدو په حال کې ده.
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
لاسونه د ورځې څو ځلې او هر ځل تر یوې دقیقې پورې په صابون پریمینځئ، او د کورونا وایروس د سرایت مخنیوي وکړئ.
له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وټلو د لړۍ پیل په بلخ کې د امنیتي اندېښنو سربېره پر اقتصادي وضعیت هم اغیز کړی. په شمال کې د سوداګرۍ او صنایعو خونوایي د امریکایي ځواکونو د وټلو د بهیر له پیل سره په بلخ کې د ناامنۍ کچه زیاته شوې او طالبانو پر سوداګریزو توکو مالیه هم ډېره کړې. د خونوایي په بلخ کې د پانګونې کچه له همدې عمله کمه شوې او سوداګر په اڅکې دي خپل سرمایه له هیواده بهر کړي، خو امریکایي چارواکو ویلي افغانستان به یوازې پرې نږدي. په دې اړه نور حال په دغه راپور کې
په پام کې دا چې د روان کال د سپتمبر میاشتې تر یولسمې نیټې په افغانستان کې ټول ډېره بهرني ځواکونه له شلو کلو وروسته خپلو کورونو ته ستانه شي، خو تر څو راتلونکو میاشتو د ټولو بهرني ځواکونو د وتلو اعلان سر له اوسه په بلخ کې پر امنیتي او اقتصادي وضعیت منفي اغیزه کړې. دوه څلوېښت کلن حمید الله په مزار شریف کې د خوراکي توکو د یوه وارداتي شرکت مشر دی. دای وای چې لایو میاشتې را پدی خو د بازار د تقاضا د کموالي په دلیل لا پاکستان او ازبکستان هیوادونو څخه د خوراکي توکو د رالیخت کچه کم شوې ده. حمید الله وای چې یو شمیر سوداګر خپل پانګې له هیواده بهر متحده عربی اماراتو، قزاقستان او ترکیه ته لیږدوي. هغه په دې اړه وویل
خلکم په تشویش کې دي د همدې کبله بازار په بشپړ توګه داسې ویلی شو چې په ټپه ولاړ دی. نو واردات ازبکستان من هغه نه یواد نه ډیر کم شوی دی چې نور کله غټه سطح باندې د ازبکستان د بندره خوراکي توکي او نفت او ګاز افغانستان ته راتلل اوس نو کم شوی دی، او د پاکستان نه واردات د پخوا پرتله باندې ډیر کم شوی دی.
په شمازون کې د سوداګرۍ او صنایعو خونه هم تاییدوي چې د می میاشتې په لومړۍ نیټه د بهرنیو ځواکونو د وتلو د بهیر له پیل سره سم په بلخ کې د پانګونې کچه هم کمه شوې. د یادې خونې مشر آرش یونسی اسدی راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د بهرني ځواکونو د شمیر له کموالي سره د طالبانو وسلوال تحرکات زیات شوي او پر پانګونه یې اغیزه کړې. هغه زیاته کړه چې طالبانو د لویو لارو د نام نه کولو سربیره د حیرتان او قنې بندرونو ترمنځ پر لوی لار له سوداګریزو توکو د باج اخیستنې کچه هم لوړه کړې. یونیسی وویل
دوی یو نوی نرخنامه یا یو لیست وشلی دی چې د اقلام او توکو د جنسیت پر اساس قیمت هم لوړ کړی دی. موږ دا مسله د ملي امنیت له شورا سره هم شریکه کړې ده، خو له بده مرغه ورته پام نه دی شوی.
ځینې واړه پانګوال هم اندېښمن دي. او ویشت کلنه پرستو بابر یو له همدې پانګوالو ده. پرستو تر دې دمخه مزار شریف کې د کیک او کلچې د تولید یوه کارخونه درلوده. له هغې سره لسو تنو نورو ښځو هم کار کاوه، خو یوه میاشت کېږي چې د امنیتي ګواښونو په دلیل د پرستو بابر کار او فعالیت په ټپه درېدلی دی. هغه یې علت د طالبانو د بیا راتګ څخه ویره بولي او وایي که ګواښونه یې په وړاندې زیات او کاري فضا ورته تنګه شي نو مجبوره ده چې له هیواد نه د بهرني ځواکونو د وتلو سره سم دا هم له افغانستانه ووځي. پرستو ازادي راډیو ته وویل
نیروهای خارجی از افغانستان بیرون شوند و اگر طالبان دوباره خدای نخواسته در افغانستان بیایه کار و بار برکت مواجه میشه و مخصوصا ما خانمایی که با چند خان تعداد از خانما در مارکت رابی برخی فعالیت داریم وقتی که طالبان بیایه نمیتونیم که بیرون از خانه کار کنیم و کار بار خود دوباره رونق بتیم.
خود بلخ پولیس بیا وایی چې امنیتی وضعیت تر کنترول لاندې دی. د بلخ د پولیس ویاند عادل شاه عادل ازادي راډیو ته وویل چې هم د هوس په چهار بلک او چمتال ولسوالیو کې د طالبانو پر ضد پوځي عملیات دوام لري. عادل په بلخ کې له سوداګرو څخه د طالبانو د باج اخیستنې موضوع هم رد کړي، خو طالبانو بیا ویلي چې په یو شمیر ولایتونو کې له سوداګریزو توکو مالیه ترلاسه کوي. له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو لړۍ پیل شوې ده، خو امریکایي چارواکو ویلي چې دا هیواد یوازې نه پرېږدي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د سی بی ایس ټلویزیون په شپېتو دقیقو پروګرام کې ویلي چې له افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو وتل د دغه هیواد د پرېښودو په معنا نه دي. ښاغلی بلینکن ډاډ څرګند کړی چې امریکا به افغانستان ته په اقتصادي، بشري او پراختیایي برخو کې خپلې مرستې جاري وساتي.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوښی د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
ځانګړي مرکه
مانیاست جرګه خو
زموږ رسم دی یو ستر هغه زبر نه خوشوم چې ګډونونه پکې کا
پانی پات جګړې د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیو غانی
چوپنه او دریا په قندهار او هلمند سیمه ای او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه ګرځول شي.
دغه ویډیو غانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
وخت په افغانستان کې د غرمې دولس نیمې شوې. افریبا ظاهر به لاند خبرونه وایي.
د بشری حقوقو د تر ډله یا هیومن رائټس واچ خبرداري ورکوي چې افغانستان سره د نړیوالو مرسته کوونکو د ملاتړ کموالی په دې هیواد کې روغتي خدماتو ته د شوز لاسرسي کم کړی دی. هیومن رائټس واچ په راپور کې چې نن خبر کړی دا مسله یاده کړه. د بغلان چرواکي وايي پر نهرین ولسوالۍ د طالبانو د پراخو حملو په شاتمبول په نتیجه کې د ولسوالۍ لپاره د طالبانو نومول سوی ولسوال قاری مجید له درې نور ملګرو سره وژل سوی دی. د بغلان امنیتي چرواکي وايي چې طالبانو تیر شپه له څو لورو د نهرین ولسوالۍ په زړه شهر حمله وکړه چې له مقاومت سره مخامخ شول. طالبانو تر اوسه د ادعا په اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د کرنی او بولګول او مالداری وزارت وایي چې د 343 میلیون افغانۍ په ارزښت کې کرنیز پورونه منظور کړي دي. د دې وزارت وایان اکبر رستمین ازادي راډیو ته ویل چې دا د هغو پورونو یو برخه ده چې سش کال لپاره په پام کې نیول شوی دی. د امریکا متحده ایالاتونو غواړي چې نور کمپنیو ته د کورونا واکسین د جوړېدو اجازه ورکړي څو د دې وبا مخ ژر تر ژره ونیول شي. د ولسمشر جو بایدن اداري پرون دا اعلان وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د اوکراین پلازمینې کیف ته ورسېد. نو موړې به په دغه ورځني سفر کې د دې ترڅنګ چې له ګاونډي روسیې سره په راپورته سوي کړکیچ کې د اوکراین قوي ملاتړ په ډاګه کړی. دغه ورځ کیف ته د فساد پر وړاندې د مبارزې په اړه د واشنگټن پیغام هم رسوي. او د انګلستان او بخښه د انګلستان د چلسی د فوټبال ټیم خپل هسپانوي سیال ریال مادرید ته ماته ورکړه او د اروپا د اتلانو جام فاینل ته ووت.
د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په پانی ازادي رادیو دات کام کې لوستل شي. دویمه نیمایي کې د مخکخ خوځو پروګرام خبرو. دغه پروګرام د می درې می د بیان د ازادي د ورځې په مناسبت خبر شوې و او نن تکرار باندې اوري.
مخکخ خزي
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه مې ومني. هله د چي ټول بروغ جوړ او خوشاله وي او د خبرونه تر پایه پورې بر سره فاتې شي. درنو اوریدونکو په دې خبرونه کې بیا حمله ځان سره مخکخه خزلرمه د میډریمه د بیان د ازادي ورسته او موږ هم په همدې مناسبت باندې لزان سره یو آزاد خبریاله اغلی زرمینه سپیشل لرو. اغلی سپیشل موږ سره هم د اوس د ټلیفون په کرخه ده خراق لاس ترتوي.
اغلی سپیشل او تاسو رادیو ټول اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. کله چې تاسو هم خوي او هغه تاسو د رادیو اوریدونکو هم خوي ډیر مننه چې مو راته وکړه.
اها لا تاسو نه هم مننه. اغلی سپیشلی په سر کې به راته وایي چې د بیان ازادي په افغانستان کې څنګه ارزوي اوس مهال. په افغانستان کې څومره د بیان ازادي شتون لري؟
په نظر په افغانستان کې نسبته نور منطقي هوادونو لکه دوست هوادونو په پرتله افغانستان کې د بیان ازادي تر ډیره کشف ورشته او د یعنی افغانستان خلکو ته تر ډیره کشف پوری بیان ازادي ورکړل شوې ده.
اغلی سپیشلی تاسو یو څه ناڅه د بیان د ازادي په برخه کې په افغانستان کې قانوني یستي دارته وایس چې څومره په دغه برخه کې خپل ځان خپل آزاد محسوسوي آزاد حس کوي؟
ډیره مننه. ډیره ښه پوښتنه ده او زه د یو افغاني خځې په حیث وایم تر ډیره مونږ ته د حکومت لخوانه د بیان ازادي راکړل شوې ده او مونږ د حکومت لخوانه په دې برخه کې ډیر قانوني هغه څه چې مونږ مثلا زیاتره وخت مونږ هغه څه دي چې یعنی مونږ چې غږ نشو پورته کولای هغه څه نو مافي کړی لخوانه دي یعنی مونږ نشو کولای په ډیر ازادانه توګه خپل نظر شریک کو او د فکر کوم چې تر ډیره به دلیل همدایي چې یعنی مونږ د ځینو مافي کړی نه یا ځینو نورو ډلو نه د ډار احساس کو، یعنی د ځان د هیڅ په خاطر مونږ نشو کولای پوره خپل حقیقت چې باید پورته کو هغه د خلکو سره شریک وي. یغه
د مافیایي کړیو یادونه مو وکړه، د مافیایي کړیو په خاطر باندې یا د حقوق د ویری په خاطر باندې څومره د غستاسي په د بیان په ازادي باندې تاثیر کړی دی او تاسو لکبله پوره توګه آزاد نه یاستي؟
مونږ تاسو کوو نو مونږ ټول افغانان شهیدان یو. په افغانستان کې متاسفانه مونږ دغه سکړې او لکبله مونږ نشو کولای چې خپل غږ، یعنی کفیصدی وخی مونږ 50% تړلی یو په دې برخه کې. او زمونږ اساسي مشکل او زمونږ لومړی مشکل هم دا دی چې مونږ، یعنی مونږ ته حکومت دومره په مونږ د بیان ازادۍ په اړوند ټینګار مونږ باندې نه دی کړی، مونږ باندې یعنی قیدګیری نه ده کړې. فقط مونږ یعنی مونږ چې نشو کولای هغه د نورو کړي اړوند دي، یعنی د فکر کوم چې افغانستان کې به د زما په شمول ټول افغاني خزي یا هغه کسان چې بیان ازادۍ لپاره غږ پورته کړی دی تر ډیره به دوی وژل شوي هم وي، او هغه څوک چې اوس ورته کار کوي دوی به په همدې ګواښ کې هم وي. چې یعنی سمه کوم چې هغه کسان چې بیان ازادۍ لپاره کار کړی دی هغوی به د هېواد دننه بیا وکړی شي په ښه توګه، یعنی په آرامه توګه دی ژوند وکړي.
تاسو ویلې دغه یو اساسي مشکل دی چې تاسو په پوره توګه د بیان ازادي نه لرئ. دا راته وایي چې دغه مشکل د خزو په وړاندې په کومه کچه باندې د لکه څنګه چې تاسو یو خزه یاستي او د نارینه په پرتله باندې، یعنی دغه ستونزه زیاته د خزو په وړاندې ده که د نارینه په وړاندې په افغاني ټولنه کې؟
افغاني ټولنه کې زما له نظر په بیان ازادي خزو او سړي ته مساوي توګه ورکړل شوی ده، ځکه مونږ په ډېرې برخو کې لکه خبرې لانې مونږ وینو چې خزي دي ډېرې سیاسي خبرونه هم مختولې دي، ډېر داسې راپورونه هم جوړ کړي دي چې هغه ته زمونږ نارینه خبريالان هم تللي دي، هغه ته هغه راپور جوړ کړي، یعنی د جنگ په ساحه کې وخت یو چیرته حمله کیږي، هغه ساحه کې یا یو چیرته اور لګیدنه کیږي دوی تللي دي، هغه ته راپور جوړ کړي دي. هغه راپور په ډېر ښه شکل سره تلویزیون کې یا په بیلابیلو رسنیو کې وړاندې کړي دي. نو مونږ ویلای شو چې بیان ازادي د خزو او نارینه او ترمنځ ازما په نظر په افغانستان کې دومره فرق نه لري.
اها ډیر مننه. کدا راته وایي چې په دې برخه کې خپل له کوم ستونزو سره مخامخ شوي؟
زه که تاسو وایم زیاتره وخت خبريالاني هغه څه چې کروي او هغه څه چې شفاف وي هغه غواړي چې په ډېر ښه توګه رسنیو کې خبره کړي، او هغه څه چې یعنی زه فکر کوم چې خبريالان همیشه هغه څه چې صحیح دي ښه دي، یعنی منځ کې به زه فکر نه کوم چې کوم سوي چې دوی پټ کړي. او بیا هم خبريالان په افغاني ټولنه کې که هغه نارینه دي که ښځینه دي دوی ته ستونزې شته، دوی ته خنډونه شته، او دوی نشي کولای په هغه توګه چې مثلا یو آزاد خبريال د راپور جوړونه کوي، د خبرونه جوړونه کوي، یا یو څه جوړوي، یو سیاسي خبرونه جوړوي چې هغه کې هغه پښتنه چې باید دوی وکړي د هر ډول یعنی کړي څه هغه هغه هر څوک وي هغه دوی فاصله ډول زه فکر کوم چې نشي کولای. نو زه هم بیت وایم چې تر ډېره مونږ د حق لرو، خو په متاسفانه ځینې ستونزې اوس مشته خبرې لاندې هم شته چې دوی نشي کولای په ازاده توګه هغه خپل غږ دي.
اها ډېر مننه. دا راته ووایاست چې اوس مهال د بیان ازادي په کوم حالات کې ده، یعنی د څو کلونو مخکې په پرتله د تقریبا لسو کلونو اته کلونو نهه کلونو په پرتله اوس مهال چې نسبي امنیت ښه نه ده، اوس مهال د بیان ازادي کومې لوري ته روانه ده ستاسو په نظر؟
زه به هم بیا هم هغه خپل معنی خبرې سره شم. د بیان ازادي مونږ لکه د حکومت له نگاهه ورته وګورو، مونږ ته هیڅ ډول یعنی ممانعت نه دی شوی. ته مونږ نورو هیوادونو همسایه هیوادونو سره پرتله کو، پاکستان کې یعنی یو خبريال نشي کولای دومره په ډاډه زړه خبري هغه خبري پوښښ جوړ کړي لکه په افغانستان کې چې دومره کولای شي. په تاجکستان هیواد کې یاد کو هغه ته اصلا د فکر کوم شي دومره رسنۍ ته اصلا دغه واک نه دی ورکړل شوی چې دوی بیان ازادي لپاره کار وکړي. تر ډېر افغانستان کې د فکر کوم چې د بیان ازادي لپاره ډېر واک بیان ازادي ډېره عام شویم ده، یعنی خلک ډیر خطو غولای شي چې هغه خپل غږ پورته کی او هغه څه چې دی اعتراض لري هغه یعنی یا هغه څه چې حقیقت یې هغه برملاتی اوس مهال وسط کوم چې د خوا په فاصله لاډیر کار ورته شوې دی ما تر اوسه هم یاد ساتم زمون او دا زمونږ هغه لیکوالانو برکت دی هغه خبریالانو برکت دی د هغه امام مولویانو برکت دی چې دوی د حق لارې لپاره کار کړی دی د بیان د ازادۍ لپاره کار کړی دی مونږ زیاتره لیدل دي چې خبریالان مهم له لاس ورکړي لیکوالان مهم له لاس ورکړي هم دې ته ورته مونږ ګورو چې مونږ په ډېره پراخه توګه یعنی که وایو د خبریالانو د نورو هغه کسانو چې دی یعنی لیکوالانو تر څنګ ملای مامانو مونږ ګورو چې زیاتره کسانو چې حق خبره کړي د هغوی قربان شوي د لارې نو مونږ پاتې وای شي د دې لارې ته ډېر زیات کار شوی دی او نسبت په خوا اوس ډېر ښه دی د بیان ازادي اوس ډېره ښه ده اوس مهال ځکه چې د فکر کوم اوس مهال د افغانستان د خلکو ستونزه به بیان ازادي نه وي هغه به امنیتي ستونزې هغه به نور هغه کلتور او فرهنګ هغه بې ځایه فرهنګونه هغه بې ځایه رسم او رواجي افغانی
خځې ورسره مخ دي
او افغانستان خلک
لکه څنګه چې تاسو ویلې چې اوس مهال ډیره ازادي په افغانستان کې خبريالانی هم نه لري د مافیایي کړایو له وجې نو عادي خځې خو به هیڅ د بیان ازادي نه لري هغوی خو به خپل اصلي ستونزې هم نشي بیانولې نو کدارته وایس چې دا څومره د خځو په وړاندې د تاوتریخوالي لامل ګرځیدل شي یا ګرځیدل دي
زه فکر کوم چې تر ډیره د دې لپاره چې یو خزه خپل حق نشي وکړلی یو خزه د خپل حق لپاره غږ نشي وکړلی مونږ زیاتره قضیې تاسو به حتمان ورسره مخ شئ مونږ تړلې دي چې خزه ته اصلا هغه ځمکه او جایدات چې د دې پلارونو باید دوی ته ویشلی وای خزه ته پکې حق نه ورکول کیږي او هغه خزه چې مثلا د خويند او خپل ورونو نه دا حق یعنی دا نشي کولای شي دی غږ پورته کی او هغه ته یعنی خپل حق ته هغه نه وقاري یعنی تر دې راز فکر کوم چې افغان خو ته د بیان د ازادۍ حق هغه څه چې په کورونو کې ناشتي دی او هغه څه چې مثلا د فعالیت نه دی لرلای هغه ته به د بیان ازادۍ فکر کوم چې دومره وصل شي او دومره به هغه په دې برخه کې کامیاب اوسېدلی خو تر دې راز فکر کوم چې په خوانه به اوس ذکر کې شي چې اوس مهال موږ ګورو چې زیاتره ځایونو کې لکه هر چیرته دوی مثلا د دې ودونو مسله شي لکه یو انجلۍ چې کله کوشتن کېږي یا د هغوی په اصطلاح کې وایم دعا یې کوي نامزد کېږي نو لومړی د دې نه پوښتنه کېږي چې آیا دغه کورنۍ ستا خوښه ده که نه یعنی دغه زه فکر کوم تر ډېرو کورنۍ اوس دغه خبره عامه شوې هم ده او دا ډېر ښه ټکی دی د ښځو لپاره نو په همدې هیله چې نور هم مخته لاړ شي زیاتره داسې خبرې شته چې افغان ښځې مثبت خواته هم کش شوي دي یعنی که کورنۍ نه دي غوښتي ټولنې ته په کتو دوی مخته تللې دي خو ځینې ستونزې واقعا چې اوس هم شته او ځینې شیانو څخه مونږ حتی نه شو کولی په ډېرو حتی یوه ښځه چې معلمه وي یوه ښځه چې یعنی ښوونکي ډاکټر یا هر یعنی خپل تعلیم یې کړی خو سره د هغې نه د دې لپاره چې هغه ورونه یې د دوی د حق یعنی د دوی د حق غوښتلو یعنی د دوی د غږ د جګولو حق دوی ته نه ورسوي دوی چوپ پاتې کیږي
بله
نو همدې ته مونږ ویلی شو چې شاید تر ډیره دا ستونزې په افغان ښځو ما په نظر کې چې بیان ازادي په نظر کې ونیول شي ډیره بالی شي ځکه چې دوی ته به د هر څه واک دوی ته ورکړل شي هغه واک چې اسلام ښځو ته ورکړی دی هغه واک چې زمونږ یعنی په پښتني ټولنه کې اوس چې دا اصلا زه فکر نه کوم چې په اسلام کې به د دوی نه ډیر څه چې مېرمن ته ورکړل شوی دی خو دوی سترګې پکې کړي دي وخت چې بیان ازادي وي نو فکر کوم چې
تر ډیره به دوی فزان ته باور پیدا کړي او مخته ولاړ شي بله یو اوریدونکو به بیا هم راوخلو چې دی څوک دی السلام علیکم
السلام علیکم
وعلیکم السلام نو مو څه دی
تهذیب کانیزه خبر کوم د ننګرهار
اها تهذیب سپمیرونی
او
مهرباني وکړئ پوښتنه مو څه وه؟ سړی څنګه کولای شي چې ځان خبریال کړي؟ ډېره زیاته مننه کوم، ښه وخت ولري. اغلی سپېڅلې خور ډېره په زړه پورې پوښتنه یې وکړله، او دا د دې ښکارندوی کوي چې دوی له خبریالانو سره ډېره زیاته مینه لري. نو که ورته ووایي چې د یو خبریال اول اصول څه دي د خبریالۍ، او یو خبریال باید څه په پام کې ونیسي په سر کې چې غواړي خبریال شي؟
ګورو مجازي دنیا کې ټول خلک خبريال دي، دفتر کومه چې هر څوک د خپل مسلک کاروان څه کار وکړي د بډې راسته شي، او د دې پوښتنه دا ده چې یو څوک څنګه کولای شي خبريال. خبريالي فقط دا نه دی چې ته لاړ شي و رسنۍ کې مثلا کار وکړي، صحیح ده؟ یا مثلا ته ژورنالیزم پنځه ولولې، خبريالي ته هم دا شي چې یو حق حقیقت نه خبريږي او هغه بر ملاقوي د یو خبريالي ته کولای شي مثلا تاغي ډیر ښه یو سوال کې چې د لیکلي بڼه باندې هم خبرول شي او خلکو غوونه ته رسول شي، دا خپل هم خبريالي ده. تر ټولو ښه تکای مونږ دا ورته ویلی شو چې وخت چې یو انسان غواړي چې خبريال شي، باید هغه څه چې حقیقت دي، هغه څه چې یعنی د نورو د سترګو نه پټ وي، هغه بر ملاقوي هغه کس خبريال دی.
ډیره زیاته مننه کوم. زموږ نورې پوښتنې پاتې شولې، تاسو خپل پیغام را ته وایاست د بیان د ازادۍ په اړه باندې پلانټو کې.
لمړی خو تاسو نه ډیره زیاته مننه، او خبرونه مو وقتا چې عالی ده. نو زه به د ورستی پیغام په حیث دا وایم چې خدای دې وکړي چې افغانستان کې بیان ازادي نور هم محکمه شي، او تر څو چې ښځو ته هم د بیان ازادي ورکړي، او تر څو لوخه ته کې زمونږ کار استفتی ته کې همدارې شي، ښځو ته بیان ازادي ورکړي شي، یعنی ښځې وکولای شي خپل ځل غږ هر چیرته جس کې، او هغه څه چې دوی حق دی، هغه څه چې دوی حقوق دي، هغه ترلاسه کړي. او مننه
ډیره زیاته مننه کوم له تاسو چې خبرونه کې مو ګډون وکړ. کور مو ودان درنو اوریدونکو، د خبرونه په دې برخه کې را سره یو بل میل منده چې مروه اڅکزی نومیږي. مروه اڅکزی د کورنۍ په چارو کې د یونیسف د عامه پوهاوی مسول ده، او نوري خبرې به د خپل تاسو ته وکړي. اغلی اڅکزی، زما هغه غوړی بلې
اورم. السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
مخکې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم سره په خپل ټول اوریدونکو ته چې دا لحظات ما واز اوري، او خصوصا تاسو افکارانو ته وړاندې کوم.
ډیره مننه کوم. خبرونه ته ښه راغلی، او مهرباني وکړه د ځان په اړه یو څه نور معلومات اوریدونکو ته ورکړه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د مروه اڅکزی د هلمند ولایت لشکرګانه خبرې کوم، چې د یو د مدني په حاله میم، او د زیمنده یونیسف یو کارکونکی یم. ویاړم په خپل وظیفه باندې، بس همدومره مې دا مې مسؤلیت په هلمند ولایت کې، خصوصا د ښځو د فارا په هلمند کې قسم د کور واتل او دا ناشونی دي، خو بیا هم دا د پر افغانانو د ښځو جرأت او همت چې بیا د کور وزي یا د زده کړو دپاره یا د وظیفې دپاره.
بله، ډېر ښه. اغلی اڅکزی، په سر کې راته وایاست د خپل دندې په اړه باندې، چې کته هم یو څه یادونه مو وکړله، خو بیا هم د خپل دندې په اړه نور زیات معلومات اوریدونکو ته کوار کوي، چې د عامه پوهاوی په برخه کې تاسو کار کوي، د دغه کار په اړه باندې لک معلومات ورکړي.
ولې نه خور، نو چې په هلمند ولایت کې نو خصوصا د افغانستان ډیر شته بیا طالب او بیا د کفاتې نه بیا په کورو باندې ناشې دي. څوب شم د دې کورو ته ورته دا ما په هغه د فارغه په دې ته خپله مور دې تما په هواي وکوه، ځینې شته چې د حوالات روزنه کې سم تجربه نه لري، خپل اولاد په صحیح ډول فکر نشي کولای چې د دې روزنه څنګه وکوم. یو اولاد یې ملي کې راوړي، داغه د موسیقۍ څخه نه خبره دي، د یو کوچنی په ارزښت سم نه پوهیږي، یعنی داغه د خپل موږ دغه کورو ته ورته دا ما په هغه د فارغه موږ د کوچنی په بخښ کې هغه ته ما په هواي ورکوه، چې څوک څنګه کولای شي خپل اولاد پاملرنه وکړي، د اولاد روزنه وکړي. دا خبره ده چې وایي د یو کوچنی روزنه د یو شهر هم زیاته ده، خو اکثره شته په دې نه پوهیږي، او بل د عملدار شته چې کوچنی ولري هغه ډېر
کم واکی کم زوری هغه د ځان ته پاملرنه نه کوي چې په دې وخت کې زموږ وینه کمی چې موږ څه کار کوي او کوم خوراکونه باید وکړو کوم نه خو په دې بحث کې موږ د شوتو د اهم عمل په دورې په بحث کې دې تمه په هوای ورکو چې به څه څه وکړي په دغه ماده کې او بل د کور د پاکوالي تاړه کته هم موږ په تاسو ټول غریب ولستي په دې کې کته مو ښخانان اوسه کته مو سپینان اوسه دا مو یې مله چې هر کور باید تعمیر ولري دا هر کور باید پیسې او هر څه شهرت ولري دا دې څاغ په پلاس کې دې موږ کوم کوروت ورته موږ هغه شو ته دا قنات ورکو چې څوم ستا کور د غریبې دي او بیا هم پکې د یمانه او خوشتي یم باید موږ خپل ترڅونه او خپل کورونه پاک وساتو درڅو پرې یا یمان ولا مقامل شي لکه څنګه چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ویلي دي چې پاکین د یمانه او خوشتي دا په دې معنی نه ده چې ټول به ش ټول د ژوند وسایل ورته مقرره یا ورته برابر وي په هر بخش کې هر حالت کې پاکی کې عدالت شي نو موږ په دې برخه کې د شوزو ته اما په هوای ورکو او خو دې تر څنګه د سولې په باره کې موږ د دې سره خبرې کوو چې څنګه کولای شي په افغانستان کې سوله راشي او د سولې ارمانجر دي موږ هر کور ته ورسو چې موږ ته دونده لیواله دي موږ ورسو په دغه د دې سره شدي چې څوک خوراله زموږ د زړه راځي واخ خبره خو یې واورېدله
ما هم دغه پوښتنه له تاسو نه کوله چې تاسو څومره د دې له هرکلی سره مخامخ کیږئ دا تاسو هرکلی دوی کوي کې نه کوي تاسو خپل دا خبره وکړه په هغه سات کې چې دوی تاسو هرکلی کوي تاسو خپل څه حس لري
د دې د هرکلی څخه موږ ډیره خوشاله کوو ستاسو موږ د یو لور په هیڅ چې هغه داسې مشرانه شتي یاغه تخلیک یو غاش لري یاغه موږ د ناګانم زودي یاغه موږ د مندم زودي اګه بیا بیا ته لیواله چې ولې شال لور میراثي چې موږ مور رسوای چې زستا لور یې تز ماموري چې بیا په دې وخت کې موږ د موږ د ورته غلختي کوم موږ یو لا پاوسته کې د دې کوټه یو ورځوار نه سود دې سرکښینو خبري ونه کو چې په دوه ماته کې واخ بیره څه خپای وي موږ څه خپای چې پر روانه او څه کې موږ د کور نو بس یو د پرانکی سره لاړ سم سپورت راغلس یو چای دې را د دې راخره را سوای
بله او څنګه هر کورته تاسو جلا جلا ورځي
هر کورته موږ جلا جلا ورځو او دا چې بیا موږ یو کورته ټول سره راغونډ کو په یو کورته غونډه ونیسو مخاوري شې راشي اته مشرانه شې راشي د هر کورته خې مشرانه شې راشي چې هغه ته موږ اما په هوای ورکو د هر څه یو بخښ په بل موږ اجر دي ته معلومات ورکو خبرو توکو بیا موږ هغه ته چې ته ولار شې د نور سره ونی دی نه د معلومات نور څنګه سره ورکو خپل کورنۍ پاتو قسان ته به دا خبرې وکي دا معلومات سره شریکي اکثره وخت موږ په شش توڅ دي دا زاور ور نه کوچ دی به تاسو کراځي موږ د پاره چې نه باید موږ ورته دی د پاره چې دې زاور ور نه وسی
اها په ورځ کې څو کورونه ته په معمول ډول تاسو رسیدګي کولای شي څو کورونه ته ورځي
که وسته پر خبره ده تقریبا دا څو وخت هغه چې د ورځې شل کورو ته مزو 30 کورو ته مزو دا چې دا کال در شپته کور پر مرزو
اها او په هفته کې په یو اونۍ کې څو ورځې ګرځي ټوله اونۍ ګرځي کنه د هفته د څه خاصې ورځې دي
نه 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 مش ټوله اوسه ګورو ته مش دا چې کوم تفری ورخصت یو خو هغه دي چې عمومي رخصت دي په هغه ورځ رخصت دي ورځ کوم جو نه وزو مش صحیح ته ولا نو څو نو اروخ مو څو مش د کور رخصت په هغه د پاره
اها څنګه په دې برخه کې د عامه پوهاوی په برخه کې چې کله تاسو زی په کورونو باندې ګرځي دلته خو به تاسو کوم تهدید ستاسو مانیکی گنه یا ستاسو په وړاندې خو به تهدید نه وي
ولې نه تاسو د ډیرو ناخوال سره مخ مخ مخسي دا چې ډیر مش تهدید سوي یو اته در داسې وخت راغلی چې موږ خپل امکاران دي چې یعنی موږ یو څه متنور امکاران موږ سره هوته زینور امکاران موږ سره هوته دي تر دې را هدا ته د نډیر دي ولښت ټول په یو رقم نشي کېدلې قدم یې بیا مې وینځلې د چا کور ته ورځي د خپل یو رقم خپل د کور وتل یو بیا د یو بل چا کور ته ورځي د په حالې د فاره ته د نډیر دي بیا څه څه په یلمن کې یلمن دی هغه یلمن دی چې بی شناره نه پښکې بیا امن دی او د تکې خور د کور او د تخو بی شې د پاتې خبره ده
اها تاسو چې کله د عام خلکو کورونو ته ورځي تاسو ویلې چې د خزینه او برخورت ډیر خده د دې په کور کې چې کله ناری نه وي د ناری نه او برخورت څنګه ده
زه یو شکر مړ د اسلام یو څوک شکر راځو خپل مور او خور ته چې نه مشکله درازه ورته کوو مو اجازه خو تاسو سپور داخلي شکر او دان په ډیر شراغلا سره راته ویلې دي خپل د کور شې راته مده کړی چې سپور ته د خوند سره خبري وکړي د سشت لپاره راغلي دي ځکه یو کې قدر یو کې په دې بخښ کې ورته ویل دي خدام زموږ په افغانستان کې چې خصوصا زموږ په هلمند کې چې موږ تایید دیږو هغه د نظام او د نظام بخښ او د طالب بخښ دي چې موږ د طالبانو د خواسته تایید دیږو افغانستان خلق دی ولکه نظام هم تر شکواله سو نظام اوس طالب خراب دی طالب در نظام خراب دی په دغه بحث کې موږ بیریږو خصوصا موږ کورو ترڅو د کورو د خلکو سره موږ دونه نه بیریږو دونه نه تایید کیږو لکه د باندې د خلکو سره موږ تایید کیږو
کاری ساحه مو څومره ده د ولسوالۍ په کچه باندې ده یعنی تاسو یو مشخصه ولسوالۍ د په همغې کې ګرځي کنه د ولایت په کچه باندې هم تاسو ګرځي
نه نه موږ د ولایت په کچه ګرځو موږ د دننه په شهر کې ګرځو ولسوالۍ ته نو څو لاله زده چې په لحال خطول هلمند سکوت کړی دي چې هغه طالبانو په لاس کې دي چې تقریبا یوازې دا شهر دی پاتې دی چې موږ تقریبا په دا شهر کې کار کوو د ناستاخو څخه هغه نظامیان خپل خلک خپل دی هغه تر شهر راغلي دي موږ په شهر کې هم داسې ناراحت یو ډیری ژوسم چې شابه نن شابه سکوت کوي سبب سکوت کوي یعنی موږ خپل شهر د سکوت په حالت کې دي نو موږ رساله ته بیا څنګه خو دی ولر په شهر کې خو دی وشل کیږي من دی وشل کیږي ورونه وشل کیږي نو بیا موږ سره صحو ته څنګه وو سره ورساله ته بس نو ولر هغه خو به بیخي خطر ده
اها رابه شو تاسو د معلوماتو په اړه باندې به وورو چې تاسو ته څوک ټریننګونه درکوي ترڅو تاسو هغه ټریننګونه یا هغه په هاوې خزو ته په کورونو کې ورورسوي
ډیره ښه پوښتنه خور کیرو فراسو ساده خبرو و د پښتنې و جواب ته موږ ولې ټریننګونه موږ اخلو موږ په دې برابر کې ټریننګونه اخلو بیا تر کې د الحمدلله موږ ذکر کړی دی موږ د کور د چارو په د کور د چارو او د انسان د ژوند په اړه د انسان د صحت په اړه په دې چې دوله سکاره څوک ذکر وکړي او بیا موږ په پاتونو کې تا ته مرمیږي چې موږ د ډاکټرۍ په بخښ کې ذکر کوو کدا موږ خصوصا په د صحت په بخښ کې د ډاکټرۍ ذکر کوو یا د مرتي پوزدې وایو یا نرسینګ وایو یا کابلګي وایو دا ټول د صحت په اړه کې دي موږ ټول هم دا تشریکیږي موږ دا شودل کیږي چې یو مور پر کوچني باندې کم شي ته ضرورت لري کم د رند لامل ګرځي د کم یو څه دا کړیږي د کم یو څه دا ستړیاوي درلاسه کی او یو کوچنی څنګه کولای شي چې موږ هغه وروزو دا ټول په موږ ته کتل نه غوښنم راول کیږي ته تر نن ورځې څخه زیات موږ خپل د مغزو څخه پوهیږو موږ څه کوو دا را یو دي د ذکر وکړي دي یعنی په دې بحث کې موږ څنګه نو وایو دا خپل په هوایي دي چې موږ د تاسو کړی دي
bale څنګه مو تب انتخاب کړ او اوس څنګه ځان پکې بریالي حس کوي یا ځان پکې حوصله مند حس کوي فکر کوي چې و بکولای شي له دا ټول ستونزو نه امنه یو سره سره به تب پنځه اخلاص کوي او بیا به خلکو ته د خدمت جوګه شي
زه په سلفه ځان باوري یم او یاړم چې ما څخه یو تکړه ډاکټر جوړستی د یو عزتناک خور په ایس یو عزتناک لور په ایس خور په ټولنه کې خبر خور په خدمت وکم خپل مند ته خبر خوند ته چې هغه مشت ضرورت لري چې هغه بسواد دی هغه دونه په ذکر مې وکړي زه په دې یاړم چې زه ذکر وکړم بیا هغه ته د یو خدمت برخه وګورځي چې ما هغه ته یو خدمت وکم خو دا نه مونږ ته خوري چې نن پانتون خلاص دی سبا پانتون تړلې دي زموږ د محصلینو پر مخه په یمن کې څنګه روان دي موږ خپل ذکر ته په شزر نه سوکلا لیکو موږ بیا هم ډیر خپل جذب خو دي کو موږ ډیر د ټولنې د لپاره هر څه د خدمت فکرونه وکړو یعنی زموږ د هر څه هڅه وکړو شش په صفر کې ضرب
اها تاسو ویلې چې تاسو په ونه کې غونډه ورځي د ام دغه د زکونکو یا همغه کسانو چې تاسو د پام وړ د حقوق کورونو باندې ګرځي او هغوی ته د ژوند چاري ورزده کوي درته وایي چې کلا دویم ځل تاسو د دوی کور ته ورځي تاسو خبرو په دوی باندې تغییر کړی وي د دوی په د ژوند په چارو کې بدلون راغلی وي کنه
ولې نه دی راغلی د دې را هدا راغلی دی وزه په دې خوشاله یم چې یو مشر مور دی که څه خبره مې دا موږ انسانيت چې زه د دې فورت اورسم چې زه یو مشر شې چې تاسو وایم چې په روانه په دوره کې یعنی په روانه او نه چې زه د دې کوټ ورسم یی مکمل نه هغه څه تغیر کړی چې موږ د دې ته پاره او څه ویلې په هر بخش کې هم دا څه کړی دي چې موږ کومه په هغه ورکړی دي تر دې راځه موږ خو ته دی لا ژوند ورکې هغه سره منلې دي خو جوړه تغیر ورکړی دي حتی د دې وختونو راغلي چې موږ په دې برابر کې هم شو چې په هواي ورکړې دي خاوند د مېرمنې زمادین څنګه روان چې موږ څه دغه په ډېر سړي حالت کې دي نارینه دي کله طبيعت خراب کله طبيعت سم خوري څه سره ورسره وي کې که و راځي خوش کې درته وي کې وزغه مې درې مورز د خپل سنېږي حتی د دې دروازې ساتري خو له لکم سوې دي ډېر خوشاله ډېر یار چې په دې چې زړه بدلونه وینم چې موږ د دې کور ته ورځو ما په هواي وکړو چې د دې په کور کې کوم ستونزې یې یعنی دې د حل لار نه شو څه پیدا کړي هغه برابر چې موږ څه معلومات ورته ورکو
ډېر مننه درنو اوریدونکو دا خبرونه هم دومره تر بیا د خدای پامن
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو واوري